The Washington DC na The Voice of America Jibo Radio de
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا وایس اف امریکا دیوانیم ساته سره نه خبری خبرونه ده چې د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نن یو پنی غدمام لري نن د ګلرز کال 2020 د جنوري 6 نیټه ده وخت شوی په پښتونخوا کې د سهار 6 بجې کابل کې دی پنځنی می او دلته په واشنگتن ډی سی کې د دسمبر 19 نیټه ده او د ماسخوتن 8 بجې دی د وایس اف امریکا ڈیوا په دې نیم ساته سره نه خبری خبرونه کې درته زه محوش چلیل هرکلی وایم او اول ستاسو پام راګرځو ما د اوس وخت تازه او مهمو خبرونو سرټکو ته د جنوبی ایشیا د پاره د امریکا مرستیال خارجه وزیر الیس ویلز پاکستان ته خپل څلور ورځنی سفر باندې رسیدلی ده او هغه به د خپل سفر په ترڅ کې د پاکستان اعلی حکومتي او پوځي چارواکو سره ویني
د امریکا د خارجه وزارت د بیان تر مخه هغه د جنوري تر 28 نیټې پورې به پاکستان کې پاتې کیږي پاکستانی چارواکي به د هغې سره د پاکستان او امریکا په تعلقاتو د خبرو ترڅنګ د افغانستان د جوړجاړي په عمل کې د شوي پرمختګ جاج هم اخلي
د امریکای صدر ډونالډ ټرمپ د موقعي د قضیه مهم کسانو د اتوار په ورځ په مختلفو ټلویزیون چینلو باندې بحثونه وکړل چې آیا صدر ټرمپ د یوکرین د پلټن غوښتنې چې هغه ته سیاسي ګټې ورکولې د موقعي وړ دي او کنه
په مختلفو ټي وي چینلو د صدر د پلویانو د مخالفو د خبرو اترو نه ښکاره کېده چې سنټ کې به د مؤاخذې په اړه ولس ډېر څه وویني
او د نړۍ مشرانو د اتوار یا یکشنبې په ورځ موافقه وکړه چې په وسلو لګول شوي بندیز د فیصلې درناوی وکړي او په لیبیا کې د لاسوهنې نه لاس واخلي چېرته چې د دوو رقیبو دولتونو ځواکونه د واک لپاره جنګیږي
د اتوار په ورځ په جرمني کې دولس نړیوال مشرانو او د ملګرو ملتونو اروپایي اتحادیې افریقایي اتحادیې او عرب لیگ استازو په لیبیا د دوو مخالف حکومتونو ترمنځ د اوربند لپاره بنیاد ایښودلو په هیله سره ولیدل
قدر منو اوریدونکو موږ سره اوسه یو شمېر رپورټونه هم لرو چې په دې نیم ساعته خبری خبرونه کې به تاسو ته وړاندې کوو په اول وخت کې د خبرونو تفصیل ته د جنوبی ایشیا د پاره د امریکای مرستیال خارجه وزیر الیس ویلز څلور ورځنی سفر باندې پاکستان ته رسیدلی ده او هغه به د خپل سفر په ترڅ کې د پاکستان اعلی حکومتي پوځي چارواکو سره ویني او ویل کیږي چې دواړه اړخونه به د سیمې په حالات او همداشان د امریکا او پاکستان ترمنځ دوړخیزه مسلو باندې خبرې کوي د امریکا د خارجه چارو مرستیال وزیر د جنوري د 13 نیټې نه د سیمې په دوره ده میرمن ویل سریلنکا او هندوستان سفر وروسته پاکستان ته رسیدلې د امریکای د خارجه محکمې د بیان تر مخه هغه د جنوري تر 28 نیټې پورې پاکستان کې پاتې کیږي او په دې مهال به د پاکستان د اعلی حکومتي او پوځي چارواکو د مدني ټولنې د غړو سره ویني مطبوعات د پاکستان د خارجه دفتر د سرچینو د قول لیکي چې پاکستانی چارواکي به د هغې سره د پاکستان او امریکې په تعلقاتو د خبرو ترڅنګ د افغانستان د جوړجاړي په عمل کې د شوي پرمختګ جاج هم اخلي مطبوعات دا هم وایي چې پاکستانی چارواکي به د الیس ویل سره د هندوستان د انتظام لاندې کشمیر او په دې اړه د هند د یوړخیزو ګامونو معامله هم راپورته کوي څېړونکي وایي د الیس ویل پاکستان ته دا سفر په داسې حال کې کیږي چې د پاکستان او امریکا ترمنځ تعلقاتو کې تاوتریخوالی کم شوی او اړیکې په ښه ډګر روانې شوې دي د پاکستان وزیر اعظم لپاره د اطلاعاتو نشریاتو خصوصي مرستیالې وزیر ډاکټر فردوس هاشم کیوان د اتوار په ورځ ویلي چې په سند کې د غنمو کمی د مرکزی حکومت نه بلکې د صوبائی حکومت د غفلت لامل دی د اتوار پر ورځ د پنجاب په سیالکوټ ښار کې خبری کانفرنس ته وینا په وخت میرمن فردوس ویل چې په وخت د اوړو په ناغستو کې د سند حکومت د غفلت وروسته مرکزی حکومت د وزیر اعظم په امر 3 ملیون ټنه غنم سند ورکړي چې د سند حکومت ته تر اوسه 1,00,000 ټنه غستي فردوس هاشم کیوان نور زیاته کړه چې دا د غنمو د کمی معامله نه بلکې د سند حکومت غنم خپل صوبائی بلونو ته رسولو کې پاتې راغلی ده د امریکای صدر ډونالډ ټرمپ د مغزي د قضیه مهم کسانو د اتوار یک شنبه پر ورځ په مختلفو ټي وي ګانو په دې بحثونه کړي چې آیا صدر ټرمپ د یوکرین د پلټنو غوښتنې چې د هغه ته سیاسي ګټه رسولې شوا د مغزي وړ دي او کنه د امریکا د استازو یوان مشر نانسی پلوسی د جنوري په 15 نیټه هغه مواد سنیټ ته سپارلی وو چې صدر ټرمپ یې تورن کړی دی. اول دا چې صدر ترامپ خپلواک نه ناجایزه ګټه اغستې وه او دویمه د کانګرس د کار مخه نیولې وه. او د نړۍ مشرانو د اتوار یک شنبې په ورځ موافقه وکړه چې په وسلو لګول شوې بندیز د فیصلې درناوی وکړي او په لیبیا کې لاس وهنې نه لاس واخلي چېرته چې د دوو رقیب حکومتونو ځواکونه د واک لپاره جنګیږي. د نړۍ دولس مشرانو او د اروپایي اتحادیې ملګرو ملتونو افریقایي اتحادیې او ربلیک د لوړپوړو استازو سره په برلین کې ورځنی غونډه جوړه کړې وه. د دې غونډې کوربه جرمنی چانسلر انګلا مارکل غونډې ته وینا په وخت ویلي دي چې موږ وینو چې هر څوک په دې متفق دي چې د وسلو بندیز ته درناوی ورکړی شي او د وسلو بندیز باید په کنټرول کې وي.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوردونکو د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا ډیوا نیم ساعت سارنه خبری خبرونه نه خپنی غدوام لري. د جنوبی ایشیا د پاره د امریکای مرستیال خارج وزیر الیس ویلز څلورنی سفر باندې پاکستان ته رسیدلې ده او دلته به د پاکستان اعلی حکومتي پوځي چارواکو سره ونی او د سره به د پاکستان او امریکا ترمن دړخي اړیکو ترڅنګ د سیمې په حالاتو او یو شمیر نور مسلو باندې خبرې ترې کوي. په دې اړه باندې یو تفصیلي ریپورت زموږ همکار اشفاق مومن تیار کړی دا تاسو ته باندې کو.
د جنوبی آسیا لپاره د امریکا مرستیال خارجه وزیر ایلس ویلز پاکستان ته خپل څلور ورځنی سفر باندې اسلام آباد ته رسیدلی. هغه به د خپل سفر په ترڅ کې د پاکستان اعلی حکومتي پوځي چارواکو سره ویني او ویل کیږي چې دواړه اړخونه به د سیمې پر حالاتو او همداشان د امریکا او پاکستان ترمنځ دوه اړخیزو مسایلو باندې خبرې وکړي. د امریکا د خارجه چارو مرستیال وزیر ایلس ویلز د جنوري د 13مې نیټې څخه د سیمې په سفر ده. میرمن ویلز سریلانکا او هندوستان ته له سفر وروسته پاکستان ته سفر کوي. د امریکا د خارجه وزارت د بیان تر مخه هغه د جنوري تر 22مې نیټې پورې به پاکستان کې پاتې کیږي او د مهال به د پاکستان د اعلی حکومتي او پوځي چارواکو او د مدني ټولنې د غړو سره ویني. مطبوعات د پاکستان د خارجه دفتر د سرچینو له قول لیکي چې پاکستانی چارواکي به د هغې سره د پاکستان او امریکا په تعلقاتو د خبرو ترڅنګ د افغانستان د جوړجاړي په عمل کې د شوي پرمختګ جاج هم اخلي. مطبوعات دا هم وایي چې پاکستانی چارواکي به د ایلس ویل سره د هندوستان د انتظام لاندې کشمیر او په دې اړه د هند یو اړخیزه ګامونو معامله هم راپورته کوي. سیلنکار او خبریال طاهر خان وایي چې د ایلس ویلز پاکستان ته دا سفر په داسې حال کې کیږي چې د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکو کې تاوتریخوالی کم شوی او اړیکې په ښه ډګر روانې شوې دي. هغه وایي پاکستان غواړي چې امریکا له هغه سره خپلې اړیکې د افغانستان په تناظر کې ونه ساتي او پاکستان به غواړي چې د هغه سره امریکا اقتصادي تعلقات پراخه کړي او ځنډیدلې پوځي امداد بحال کړي. اخوا د نړیوالو چارو سیلنکار فرحان بخاری وایي چې دا مهال د پاکستان او امریکا ترمنځ تر ټولو مهمه معامله د افغانستان د امن عمل دی او که د امریکا صدر ډونالد ترامپ په خارجه کچه کومه کامیابي د صدارتي انتخابونو مخکې ترلاسه کولی شي نو هغه د افغانستان نه د امریکا پوځونه وخکل دي. هغه وایي دا مهال پاکستان د اف ای ټی ای په خړ په هرست کې شامل دی او که په تور نوملړ کې اچول کیږي نو دا به اقتصاد ته سخت زیان ورسوي او کېدای شي چې پاکستان د امریکا څخه د دغه فهرست څخه د خپل نوم په وښکلو کې د امریکا مرسته او ملاتړ وغواړي. سرګند دی وی چې د پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی روانه اونۍ د امریکا سفر هم کړي او په منځني ختیځ کې د شخړې د راکمولو لپاره یې د امریکایي چارواکو سره لیدنې هم کړي دي. بلخوا د افغانستان د جمهوری ریاست دویم مرستیال سرور دانش وایي چې د تاوتریخوالي کمیدو طرحه په یو ډول د سولې څخه د تیښتې خلکو او نړیوالې ټولنې ته د دوکې ورکولو په معنی ده. هغه له دانش وایي چې تر څو د افغان حکومت په مشرۍ بین الافغاني مذاکرات شروع شوي نه وي او یو پراخه اوربن عملی شوی نه وي د ښکېلو اړخونو ترمنځ هیڅ باور او د راتلونکي په اړه هیله مندي نشي پیدا کېدی. هغه زیاته کړه چې د تاوتریخوالي کمولو طرحه او یا هغه ته ورته بله یوه ګونګه طرحه ده. دا واقعي سولې څخه یو ډول تیښته ده او خلکو او نړیوالې ټولنې ته دوکه ورکول دي. هاغلی دانش دا خبرې د اتوار په ورځ کابل کې د بشري حقوقو د مدافعینو د خوندیتوب د ستراتیژي بیاکتنې په اړه یو جوړ شوې غونډه کې کړی ده. نوموړي دا څرګندونې له هغې وروسته وکړې چې ویل کېږي د امریکا او طالبانو ترمنځ په دې خبرې شوي چې په افغانستان کې تاوتریخوالی کم شي. هغلی دانش د امریکایي او طالب استازو ترمنځ د سولې د توافقنامې لاسلیک کېدل یو مثبت ګام وباله، خو ټینګار یې وکړ چې دغه ګام به د افغانستان د خلکو هیڅ ستونزه هواره نه کړي. نوموړي زیاته کړه چې ښایي امریکا د طالبانو او د هغوی د ملاتړو د همدغه توجیهاتو په اساس د تاوتریخوالی د کمولو په اړه د یوې هوکړه لاسلیک کولو ته حاضر شي، خو دا به د افغانستان خلکو چې اصلي اړخ دی هیڅ ستونزه حل نه کړي. د افغانستان د جمهوري ریاست دویم مرستیال همدارنګه د سولې په خبرو کې د افغان حکومت مدني ټولنو سیاسي ډلو او قومي ډلو پر سنډې ته کولو باندې هم انتقاد وکړ او زیاته یې کړه چې په داسې حالت کې په افغانستان کې د سولې ټینګېدل ناممکنه دي. دانش ګواښ وکړ چې هر ډول توافق چې د اماراتي نظام او یا بل داسې دیکتاتور نظام چې په هغه کې جمهوریت او د افغانستان د خلکو بشري حقونه وخل شي، نه یوازې دا چې د سولې طرحه به عملي نه شي بلکې په یو بل نوم سره به جګړه لا زوروره شي. افغان حکومت تېره ورځ هم اعلان وکړ چې له اوربند پرته د سولې په اړه روانې هڅې به نتیجه ورنه کړي.
امریکا ڈیبا نیم ساتا سارا نے خبری پرونتا صدا وقت دا واشنگٹن ڈی سی اسٹوڈیوز نے نیخ پنی گا اور سو شیبو کی بیا ہم پدی سپو باندھے تا سو دا بی بی شیری نے پروگرام گو رے اور نن با درے پروگرام قربان وی زمگ ہمکاران وگما جالوان او اشفاق مومن او اس ورزو سیمیزو انڈی والو مدبواتو تکتنے رختا چکڑ دا زمگ ہمکار مختار خلیل
د امریکې او د طالبانو ترمنځ په امن خبرو اترو کې په مختلفو بمقو د مشکلاتو راولاړېدو باوجود دواړو فریقو د خبرو د جاري ساتلو لپاره لوی شواخون کړي دي او تازه خبر دا ده چې طالبان افغانستان کې د امن راوستو او امریکې سره د امن خبرو اترو د کامیابولو په خاطر افغانستان کې د شر شدت پر راکمولو سلا شوي دي. په دې موضوع د امریکې د مشهوري ورځپاڼې واشنگټن پوسټ په یو تازه ګڼه کې اسلام آباد نه د سوسانا جارج او د حق نواز خان یو شریک ریپورت چاپ شوی دی. د ریپورت سرخط ته طالبانو د امن په خبرو اترو کې ناس امریکانو استادو ته افغانستان کې د شر فساد راکمولو تجویز لیگل ری. سوسانا جارج او حق نواز خان د خپل رپورٹ په شروع کې لیکي چې د قطر په صدر مقام دوها کې د امن په خبرو اترو کې د افغان طالبانو او د امریکانو نمائندګانو د ملاقات نه پس د پاکستان او د طالبانو چارواکو په یو شریک پیغام کې ویلي دي چې طالبانو امریکانو استادو ته افغانستان کې د جنگي واقعاتو راکمول یو تجویز وړاندې کړی دی. په دوها کې هم د طالبانو یو چارواکي خپل یو بیان کې ویلي دي چې د امریکې په غوښتنه زموږ د قطر دفتر امریکانو استادو سره خبرو اترو کې دوی ته د شر فساد راکمول تجویز وړاندې کړی دی. د پاکستان د خارجه چارو د وزارت یو چارواکي هم د دې خبرې تصدیق کړی دی چې د شر فساد راکمول تجویز امن خبرو کې ناست امریکایي استادی زلمی خلیلزاد ته ورکړی شوی دی. امریکایان اوس د دې تجویز جاج اخلي. بلخوا د پاکستان وزیر خارجه شاه محمود قریشی واشنگټن کې اخبارولو ته ویلي دي چې دا ډیره د خوشحالۍ خبره ده او ویلي دي چې د طالبانو د جنگ د واقعاتو پر اکمول سلا کېدل د ډزبندۍ په لور یو قدم دی چې له عمله یو امن لوزنامه ممکن کېدی شي. واشنگټن پوسټ خپل رپورٹ کې زیاتی چې د امریکې او طالبانو ترمنځ د امن خبرې اترې د تیرو سو میاشتو راسې بندې وې، ځکه چې صدر ټرمپ په 13 سپتمبر کې ناڅاپي د دې خبرو د ختمولو په حق یو ټویټر پیغام خور کړی و. خو زلمی خلیلزاد د خبرو اترو د بیا شروع کولو لپاره لویه منډه وکړه او اخر کامیاب شو. د امریکې له طرفه یو ویان خپل یو بیان کې ویلي دي چې په دوها کې امن خبرو لتلې امریکایي ډلې په صفاټکو کې طالبانو ته ویلي دي چې موجوده جنگي واقعات د امن پلار کې لوی خندان دي. کابل کې موجود یو سفارتکار د دوها امن خبرو اترو د حال احوال تیرولو په موقع ویلي دي چې په جنگي واقعاتو کې د کمیرا وستو د طالبانو د تجویز تر مخې به طالبان په لویو خارونو او په لویو لویو خلکو باندې خپلو حملو کې کمی راولي. سفارتکار دا هم ویل امید دی چې طالبان به د خپلې وینا تر څنګه په جرنیلي لارو هم حملې بند کړي. اخبار د سفارتکار د خلی نور لیکلی دی چې امن خبرو اترو کې ناست امریکایي نمائندگان کوشش کوي چې طالبان دې ته جوړ کی چې په افغان او نیټو فوجونو او امریکانو فوجانو باندې هم حمله بند کی. د زیاته کا چې یو ځل باضابطه خبرې اترې سر دوباره شروع شي نو امریکایي او طالبان نمائندگان به د امن لوزنامې تیارولو ته کینی. په ستمبر کې چې د دواړو فریقو ترمنځ په کوم امن لوزنامه اتفاق راغلی وو د هغې تر مخې به طالبانو ترهګرو له د پناه نه ورکولو لوز کولو او د دې په جواب کې و امریکې په زرګونو خپل فوجان د افغانستان نه وستل.
ګران اردوونکو، وایس آف امریکا ډیوا نیم ساعته سارانه خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنیغه دوام لري. د پاکستان وزیر اعظم لپاره د اطلاعاتو او نشریاتو خصوصي مرستیالي وزیر ډاکټر فردوس هاشم کیوان یو خبری کانفرنس په وخت ویلی دی چې په سند حکومت کې د غنمو چې کم کمی راغلي په دې کې د مرکزی حکومت سره غلطي نشته، دا د صوبای حکومت د غفلت لامل شوی. په دې اړه باندې دوی یو تفصیلی رپورٹ چې د موږ همکارې خبریالې په اسلام آباد کې رابیا پیر را لګړې دا تاسو ته باندې کوم.
په داسې حال کې چې د وفاق په شمول په څلورو صوبو کې ولسته وړو د سخت بحران سره مخ دي او د وړو د یو کیلو قیمت اویا روپو پورې رسیدلې دي، واکمنه د بحران د کمی د پاره د ګامونو پورته کولو پر ځای دغه بحران ذمہواری پر یو بل اچوي. د وزیر اعظم ځانګړې مرستیاله فردوس هاشم کیوان د غنمو د ګرانۍ ذمہواره سند حکومت ګرځوي. دوی په اسلام آباد کې د مطبوعات سره خبرو کې وایي
صوبائی حکومت نے بر وقت گندم کی خریداری نہ کی.
پسند کی صوبائی حکومت پر وقت غنم نو اخستی چلا سو بابا صوبائی ذخیرہ رکشتا سویدم. فاقی حکومت سند حکومت تا چلور لکھا ٹھنا غنم ورکڑی چی سند دروس یو لکھن اخستی. دی زیادتوی چی دا غد غنم دا کمی معاملانا بلکہ سند حکومت غنم خپل صوبائی ملونو تا رسولو کی پاتا را غلی دیم. خوبل پلو تا دا سند دا کروندگری وزیر اسماعیل راو دا دے دغه بیان پا عکس العمل کی وائی
جی بالکل گندم کی خریداری تو ہم نہیں کر سکے پچھلے سال اس لیے کہ وفاق نے ہمیں پیسے ہی نہیں دیے.
تیر کال غنم دا وفاق لا اڑخا پیسے نور کولو لسبب نو اخسل سوی خودی پشتنا ربر سے رکھڑے چی پا خیبر پشتونخوا کی دا نانوایانو دا ہڑتال او پا بلوچستان او پنجاب کی دا غنمو دا بحران ذمہ وار ہم آیا سند حکومت دی پر دی دی وفاق فکر وکڑی او خپل دا تگلارو بیا کتن دی وکڑی سیم. بل پلو تا دا ولس وینا ده چې د تیلو ګیسو بجلی او د نورو شیانو د ګرانۍ نتیجه دا دی چې ولس اوس وړو او د غنمو د بحران له سببه ځپل کیږي. د تیرو میاشتو راهیسې روان دغه بحران په داسې حال کې نور هم زیات سوی چې په تیرو ورځو کې وزیر اعظم عمران خان صوبایي حکومتونو ته خوراک څاک شیان ارزانه کولو او د ناجایزه ګټه ترلاسه کوونکو په ضد عملیات کولو هدایت کړی و. د خیبر پښتونخوا نانوایانو د ګل یا دوشنبه په ورځ هړتال اعلان کړی او د پنجاب اسوسییشن هم حکومت ته د 15 ورځو وخت ورکړی و تنم یې ارزانه کړی سي یا دوی ته د ډوډۍ قیمتونه زیاتولو اجازه ورکړی سي. په دې لړ کې د پنډي نانوایانو د تحریک انصاف د مشر جهانگیر ترین او نور مشران سره هم څو ځله لیدلې خو په خبرو کې تر اوسه څه پرمختګ مخې ته نه دی راغلی. د وړو پر دغه ګرانی د هیواد په بیلابیلو برخو کې احتجاجونه روان دي او د لاهور رکشا یونین هم د دغه ګرانۍ په ضد احتجاج کړی دی. د یوې اندازې تر مخه په پاکستان کې هر کال د 25 څخه 26 میلیونه میټریک ټن غنم پیدا کیږي او په دې کې 24.5 میلیونه میټریک ټن کارول کیږي او نور زیات سوی غنم افغانستان ته هم لیږل کیږي. خو په اوسني حالاتو کې داسې رپورټونه مخې ته راغلي چې افغانستان ته لیږل کېدونکي غنم باندې هم بندیز لګول سوی دی. رابیه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی سئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. ټویټر @voadiva.
دا وایس اف امریکا دیوا نی ساته ساره نه خبری خبرونه دا چې د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نه خپنی غدوام لري د اتوار پر د امریکا په یوش می ټلویزیون چینل باندې د امریکا صدر ډونلډ ترامپ د مؤاخذه قضیه مهم کسانو بحثونه کړی دي خپل نظر وړاندې کړی په دې باندې او تفصیلی رپورت زموږ همکار نصر الله تیار کړی دا تاسو ته وړاندې کوو
د امریکای د صدر ډونلډ ترامپ د مؤاخذه د قضیه مهم کسانو د اتوار شنبه په ورځ په دې خبره په مختلف ټلویزیونو تو ته باسونو وکړل چې آیا صدر ترامپ د یوکرين د پلاتون غوښتنې چې هغه ته سیاسي فائدہ ورکول د مؤاخذه ور دي او کنه د امریکا د هاوس اف ریپرزنټیټیو یا د استازو ایوان مشرننسی پلوسی د جنوري په 15 نیټه هغه دوه موارد سنټ ته سپارلی وو چې صدر ترامپ پر تورن شوه دی اول دا چې صدر ترامپ د خپل واک نه ناوړه ګټه اخیسته وه او دویم د کانګرس د کار مخه یې نیولې وه په سنټ کې د صدر ترامپ د مؤاخذه یا د محاکمه کېدو اصلي بهیر د سشنبه یا د نهه نه پیل کیږي خو د اتوار په ورځ په مختلفو ټي وي چینلو د صدر د پلویانو د مخالفو د خبرو اترو نه ښکاره کېده چې سنټ کې به د مؤاخذې په اړه ولس ډېر څه وویني د صدر ترامپ د یو وکیل آلن ډرشویز سی این این ته وویل چې سنټ به د صدر ترامپ د قسمت فیصله کوي خو سنټ دغه سل غړو ته به وایي چې آیا د یوکراین نه د پلټنو خبره رښتیا هم شوه خو دا د مؤاخذې وړ ده چې صدر دې پرې د څوکۍ نه لرې کړی شي په سنټ کې به قانون جوړونکي دا فیصله کوي چې آیا صدر ترامپ جرم او سرغړونې دومره دي چې هغه پرې د صدر د څوکۍ نه لرې کېدای شي صدر ترامپ تورن دی چې له یوکراین سره یې د 301 ملیون ډالرو په فوځي مرستې په ځنډولو سره پر هغه هیواد فشار راوړی و سو د امریکا 2006 کال په ټاکنو کې د ډیموکراټیک ګوند ممکنه امیدوار جو بایدن او د هغه د زوی هانټر بایدن په یوکراین کې د ګیس په کپنۍ کې د کار او د امریکا د 2014 انتخاباتو کې د یوکراین د لاسوهنې په اړه د پلټنې وکړي کوم چې د امریکا استخباراتي ټولنه وایي چې روس پکې لاس درلود د کانګرس د استخباراتي کمیټې مشر اډم شیف وایي چې د یوکراین فوزي امداد زندول او بدل کې شخصي سیاسي ګټه ترلاسه کول داسې حقایق دي چې ریپبلیکن ګوند یې مخه نشي کولای دی هغه زړی خبرې کوي کوم نوی دلایل نه لري نو دی وس دا وایي چې صدر ترامپ دغه اقدام د مؤاخذه وړ نه دی صدر ترامپ همدارنګه تورن دی چې د هغه د کړنو په اړه یې د کانګرس د تحقیقاتو مخه نیولې ده ډیموکراټیک ګوند غواړي چې د صدر ترامپ د امنیت پخوانی سلاکار جان بولټن او د وایټ هاوس چیف اف سټاف میک ملوانی د صدر ترامپ د یوکراین په اړه کړنو کې وپوښتي د امریکای سنټ تر اوسه لا دا فیصله نه ده کړې چې د مؤاخذې په بهیر کې سنټ کې شاهدان شاهدې ته راو غواړي او کنه خو په سنټ کې د ریپبلیکن ګوند مشر میچ مکانل د دې مخالفت کوي صدر ترامپ د مؤاخذه کېدو لپاره په سنټ کې 2/3 میجارټي یا په دریو کې د دوو سنټرانو رایه پکار ده چرته چې د صدر ترامپ د ګوند ریپبلیکن اکثریت ده په سنټ کې د ترامپ پلویان 53 مخالفه ډلې 45 او مستقل غړي 200 کې لري او دا چې سنټ کې د صدر د لری کولو لپاره وش په توټونه یا رایه پکار وي نو دا نخ کاری چې صدر ترامپ به مؤاخذه کړی شي یا به څوک نه لري کړی شي بل طرف ته صدر ترامپ همیش د مؤاخذه د عمل غندنه کړې ده د تې مزاق ویل دی او وایي چې د مؤاخذه د دوکا زمون لوی هیواد له څومره د بدنامۍ خبره ده یار دی وی چې د امریکای په 2500 کال تاریخ کې به صدر ترامپ دریم صدر وی چې په سنټ کې د هغه خلاف د مؤاخذه اوریدنه کیږي د 19مې پیړۍ په نیمایي کې د صدر انډریو جانسن خلاف او د 20 مخ کې د صدر بل کلنټن خلاف د مؤاخذه اوریدنه د استادو په ایوان کې شوې و خو په سنټ کې د هغه مؤاخذه نه و شوې چې لوجه بیا هم د صدر په څوکۍ پاتې و سلورم صدر ریچرډ نیکسون چې په 1900 او یا د واټر گیټ یو سیاسي سکندل کې داغه خلاف د مؤاخذه عمل شروع کېدون مخکې خاغلی استعفا ورکړی و
ک موبایل ټلیفون آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دی وا پر انټرنیټ هم کتلې او اوریدلې
پته ده voa.divanews.com
هیر یې نکړه
ساتا سره نه خبری خبرونه تاسو دا وخت د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه خبرونه اوري د نړۍ مشرانو د اتوار په ورځ موافقه کړې چې په وسلو لګول شوی بندیز د فیصلې درناوی وکړي او په لیبیا کې لاسوهنې نه پشاشي چرته چې دو مخالف حکومتونو ځواکونه د واک لپاره جنگيږي. هم په دې موضوع باندې یو تفصیلي ریپورت عبد حسین تیار کړی دی تاسو ته باندې کوم.
نړیوال مشرانو د اتوار په ورځ په ایوا سرمشریزه کې په دې خبره موافقه کړې چې لیبیا ته د وسلو بندیز بو درنوي کوي او په جګړه کې شکیل دواړو ډلو ته بو پوځي ملاتړ ځنډوي چې هدف یې لیبیا کې روانې جګړې په سیمه ایز ډول کې د زیاتوالي مخه نیول دي. د اتوار په ورځ په جرمني کې دولس نړیوال مشرانو او د ملګرو ملتونو، اروپایي اتحادیې، افریقایي اتحادیې او عرب لیگ استازو په لیبیا د دوو مخالف حکومتونو ترمنځ د اوربند لپاره بنیاد ایښودلو په هیله سره ولیدل. د جرمني چانسلر انګلا مرکل د اتوار په ورځ وویل، موږ ټول موافق یو چې موږ باید د وسلو بندیز ته درناوی وکړو او د وسلو بندیز باید د اخوا په پرتلا زیات قوي کنټرول شي. د اسوسییټډ پریس تر مخه میرمن مرکل زیاته کړه چې برخه اخیستونکي د جامع پلان پر مخ وړلو متفق شوي دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوټارس وویل چې تر دې دمه د لیبیا شخړه د یوسف برانی لاسوهنې سره زیاته شوې وه، خو هغه زیاته کړه پتاو تریخوالی کې دغه زیاتوالی ډیر زیات خطرناک وو. نوموړی وویل چې په راتلونکو ورځو کې به په جنیوا کې یو کمیټي رابلل شي. مرکل وویل چې د غونډې برخوالو اتفاق وکړو چې دوی به په لیبیا کې په جګړه کې شکیل اړخونو ته د کمیټې د غونډې نه مخکې هیڅ ډول ملاتړ نه ورکوي او تر هغه به عملیات نه کوي چې تر کوم وخت ډزبندي دوام ولري. د برلین په غونډه کې د امریکا د بارنی چارو وزیر مایک پمپیو د خپل هیواد استازیتوب وکړو. خغلی پمپیو ټویټ وکړو، اوس وخت دی چې د لیبیا خلک د ځان لپاره راتلونکي په اړه فیصله وکړي. یو داسې راتلونکي چې د برنی فعالینو د تاوتریخوالي نه آزاد وي. موږ د ټولو خواو نه غوښتنه کوو چې د ملګرو ملتونو د منځګړتوب د فرصت نه دی ګټه واخلي. لیبیا کې دوا مخالف حکومتونه د واک تر لاسه کولو لپاره په جګړه کې بوختي. یو په ختیس کې چې مشریه پخوانی جنرال خلیفہ حفتر کوي او بل د ملګرو ملتونو لخوا ملاتړ شوی د وزیر اعظم فیاض السراج. دغه دواړه د اتوار په ورځ په برلین کې موجودو، خو د کانفرنس په میز نه. دغه دواړه مخالف حکومتونه د روس او ترکی لخوا ملاتړ کیږي ځکه چې تیر کال شخړه لا نوره زیاته شوه. ترکی او روس په لیبیا کې د یو نازک اوربند ملاتړ کړي چې 13 اونۍ عملی شو، خو دواړو اړخونو په یو بل د اوربند د ماتولو تور لګولې. لیبیا د 2011 کال رسې په سیاسي او ټولنیز ناکارارو کې دا کله چې د اوګدې مودې لپاره د لیبیا مشر او پوځي ډیکټیټر معمر قذافي لواکا وغورځول شو او ووژل شو. د هفتر او سراج په مشاره کې حریف حکومتونه د 2011 کال نه د لیبیا کنټرول تر لاسه کولو لپاره په جګړه کې بوختي. د هفتر ځواکونو د دې میاشتې په سر کې د بحیرا روم په غاړه پروت مهم خار سیرت ونیولو، خو د پایا تخت ترابلس لپاره جګړه د اپریل له میاشتې رسې په ټپه ولاړه ده او په سلګونو زره ملکي وګړي په مینس کې بند پاتې دي. د عملیاتو د پیل رسې تر 200 زیات ملکی خلک او شاوخوا 2000 جنگیالي وژل شوي او په سلګونو زره لیبیان بې ځایه شوي دي.
ما خوب لیدلې، ما خوب لیدلې نتیجه به ډېر دروخي دي. د پښتو ویلو نه ډېر خلک منکر وږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتون اورور خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا په پتا کې زړې یا بکین سر وخیږي، او د پښتو ویل نه وړي خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینو، د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.